د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د آزادۍ راډیو دا یو ساعت خپرونه د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. په دې خپرونه کې فریده سیال ستاسو قربانه ده او په څو شیبو کې سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن ورځې خبرونو ته. په مزار شریف کې نن سهار پر یو بس د چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ تنه ووژل شول. په بلخ کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې چاودنه د مزار شریف د درېیمې ناحیې په سید آباد څلور لارې کې د حیرتان د نفتي موادو د کارکوونکو د سپرلۍ د بس په لاره کې د ماین د چاودنې له کبله شوې. د امنیه قمندانۍ ویان آصف وزیری وایي چې چاودنې شپږ کسان وژلي او اووه نور یې ټپیان کړي دي. د ښاغلي وزیري په وینا دا لومړني معلومات دي او ښایي د مرګ ژوبلې شمېر تر دې لوړ شي. روسا د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي تر هغه چې پر افغانستان واکمنو طالبانو افغان ښځو او نجونو ته د سپورت اجازه نه وي ورکړي، د اولمپیک نړیواله کمیټه دې په نړیوالو سپورتي لوبو کې د افغانستان ګډون وځنډوي. د بشري حقونو د ټولنې بیګا په یو بیان کې همداراز وویل چې د اولمپیک نړیواله کمیټه باید په دې اړه پریکړه د خپل اجرایه بورډ په راتلونکي غونډه کې وکړي. ټاکل شوی چې د اولمپیک نړیواله کمیټه نن د سویس په لوزان ښار کې غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ په نوې ډیلي کې له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلي ویسټ پرون د هند ملي امنیت له مرستیال سلاکار وکرم مصری او د بهرنیو چارو له وزیر جی پی سنگ سره وکتل. هندي رسنۍ وایي ښاغلي ویسټ په دې کتنو کې له افغانانو سره د هند د بشري مرستو هرکلی وکړ. جاپان په افغانستان کې د بشري مرستو له پروژو سره د 1.1 میلیون ډالر مرسته اعلان کړې. په کابل کې د جاپان سفارت نن پر ټویټر په یو بیان کې د دې مرستې خبر ورکړ او وی ویل چې دا مرسته به د ملګرو ملتونو د ادارو، د نړیوالو سازمانونو او غیر دولتي ټولنو لخوا د افغانانو د خیر ښېګڼې په پروژو کې ولګول شي. د بیان له مخې له دې مرستې سره د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې له افغانستان سره د جاپان مرستې 315 میلیون ډالر تلوړیږي. روسیه جاپان ته نږدې د کوریل په لانجمنو ټاپوګانو کې د میزال دفاعي سیستم ځای پر ځای کړی دی. د روسیې دفاع وزارت نن وویل دا سیستم یې د هغو ټاپوګانو د مجموعې چې د جاپان او د روسیې د کمچتکا ټاپو وزمې ترمنځ پراته دي د شمال په یو ستراتیژیک ټاپو کې ځای پر ځای کړی دی. جاپان د روسیې تر واک لاندې د جنوبي کوریل پر ټاپوګانو د مالکیت ادعا لري او خپل شمالي قلمرو یې بولي. د دې ټاپوګانو پر سر لانجه د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې هغه مهال رامنځته شوه چې پخواني شوروي اتحاد له جاپان څخه ونیول. د روسیې دفاع وزارت وایي د توغندوی دفاعي سیستم یې چې د 500 کیلومترو په ارتفاع میزایلونه لري په پاراموشیر ټاپو کې ځای پر ځای کړی دی. او یو نظر پوښتنه ښایي چې د روسیې یوازې په سلو کې 15 وګړي د جګړې پلویان دي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د نظر پوښتنه پر اوکراین د روسیې د یرغل په لسمه میاشت شوې او پایلې یې تېره اونۍ د روسیې په یو خپلواک رسنۍ مدوزا کې خپرې شوې. مدوزا پر خپله ویبپاڼه لیکلې دي چې دا نظر پوښتنه د کرملن په پټه غوښتنه شوې وه او دوی یې پایلې ترلاسه کړې. په نظر پوښتنه کې 55 ځلنه پوښتل شوي روسانو ویلي چې له اوکراین سره خبرې غواړي. د روسیې حکومت تر اوسه د دې نظر پوښتنې په اړه څه نه دي ویلي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه تاسو د ازادي راډیو نه د ځوان فکر خبرونه اوري. زه فریده سیالی. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم اتازه یوې غونډې ته د وینا پر مهال هغه کسان منتاز یاد کړل چې په تیرو شلو کلونو کې ډېر ماینونه چولی وو. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وزیر د غوڅرګندونو ته د پوهنتون یو شمېر استادانو او ځوانانو توند خبرګونونه ښودلې دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د یکشنبه په ورځ په هرات ولایت کې غونډې ته د تحصیلي اسنادو د ارزولو موضوع د پیشاري سره د خپلو خبرو پر مهال وویل. له یو مجاهد څخه چې د ستربندی هم کړی او شل کاله په ستړیا کې تیر کړی دی، نو د ته اوس ورته وای چې راشه امتحان را ورکړه او هغه د ټولو مسایلو حافظ چې هم نوی نګونه خو پیدا نوي چې په تیر شل کلونو کې له کفار سره مبارزه کړې ده. د هغوی د امتیاز درجه بدوي چې هر څومره چا ډیر مینونه چولی وی هغه به ډیر منتاز وی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر شیدلندې په 14مه هرات ته سفر کړی و. د هرات په هانتون یو شمیر محصلان شکایت درلود چې د ولایت د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر سفر پر مهال یې په هانتون رخصت شوی و. آزموینې هم لغوه شوې. نن په خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې د طالب چارواکو لخوا د دغه ډول څرګندونو اغیز په د زده کوونکو په هغه مسلانو چې له پوهنتونه د فارغېدو په حال کې دي او هغه چې نوې پوهنتون ته ورکامیاب شوې دي که په ټوله کې هغه چې له پوهنتونو فارغ دي او په دغه سختو اقتصادي شرایطو کې هڅه کوي چې خپل درسونو ته ادامه ورکړي یا دا چې غواړي د افغانستان په دغه شرایطو کې یو قدر ورزنه جوړ شي. په دې باندې بحث وکړو. دغه موضوع بر سره د پوهنتون استادان هریو خغلی جاوید محمد او بلال عمر او همدارنګه د خزو د حقونو فعال میرمن ماریا توتخیل وشربي تاسو ټول ته خیر اغلاست ویم. ستړي مشي په پیل کې استاد جاوید ک تاسو ته در شو تاسو راته وای چې طالب چارواکي په داس یو وخت کې چې افغان ځوانان په سخت اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي، دوی پکې اوس هڅه کوي چې څه د دې وطن لپاره ځان لپاره وکړي، دغه څرګندونې په څه معنی دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی غل سیال سلامونه تاسو ته درنو میلمنو ته او د ازادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم. لومړی خو د تاسف ځای دی چې دغه سي په اساس شرایطو کې دا ډول سرګندونی کیږي. دا زموږ نظر دغه سرګندونی د افغانستان او نه د افغانانو په ګټه دي، بلکې دغه سرګندونی غبرګونونه د افغانانو راپاروي او د شته حاکم نظام او د ملت ترمنز واټن زیاتوي. راځم مخکې دی چې په دغه سرګندونو باندې بحث وکم. راځم دی ته چې په افغانستان کې د تعلیم ارزښت تک که چیرته موږ ګورو تعلیم څومره ارزښت لري، لوړ زده کړې څومره ارزښت لري، او زمونږ د افغانستان د دغه جګړې څلوېښت کلن ناورین د دې بدبختۍ او د دغه جهالت لاملونه څه دي؟ ګوري تعلیم په هر ټولنه کې زده کړې او تعلیم پرته له شکه چې خورا مهمه او ارزښتناکه یي، ځکه چې هغه ټولنه پرمختګ کولای شي، هغه ټولنه له نورو ټولنو سره سیال کېدلی شي، هیوادونو سره سیالي کولای شي چې هغه وګړي په تعلیم باندې سمبال وګړي وي. ګوري د افغانستان که تاسو چیرته وګوري هغه ولایاتو کې هغه خارونو کې چې تعلیم شوی، یعنی په دې معنی چې وګړي لږ تعلیمي یافته دي په نسبی درجه، تاسو وګوري هلته فرهنګ کلتور هلته انانات دی، وګوري هلته ډیسپلین وګوري نزاکتونه وګوري حس په ډیر منظمه توګه روان دي. خو هغه ولایتونو کې چې هغه له تعلیم محروم پاتې، له علم محروم پاتې په څلوېښت کالو کې، تاسو هلته وګورئ کله چې هلته ځئ له مختلفو غبرګونونو سره تاسو مخامخېږئ. هغه وجه دا ده چې هلته تعلیم یا علم ته پام نه دی شوی دی. د همدې لپاره هغوی فکرن دې ته آماده نه دي، دې ته چمتو نه دي. بل مسله ګوري د سیاسي ټولنپوهنې له نظر هم که تاسو وګورئ هر ټولنه چې مطالعه کوي راسي هغه معیارونه چې کومه ټولنې ته ټاکل شوي هغه تاسو بررسي کړئ، وروسته هغه به تاسو کولی شئ چې هغه ټولنه وپیژنئ چې هغه ټولنه پرمختللې ټولنه ده، وروسته پاتې ټولنه ده، توسعه ته رسیدلې ټولنه ده. په دې کې ګوري کله چې موږ ټولنې کټګوري کوو وروسته پاتې ټولنو کې همدغه مسلې دي چې هلته د تعلیم او علم ارزښت نشته دی. د دې لپاره یو مثال ستر مثال د افغانستان دی. په افغانستان کې تاسو وګورئ د څلوېښت کاله کوم لکه مخکې چې ما ویلي له تعلیم له علم له دې نه ډېر موږ وروسته پاتې یاسو. تاسو وګورئ ډېره فیصدي زموږ او تاسو بې زده کړو بې علمه پاتې شوي دي. د همدې لپاره زموږ غټ درد چې مونږ کولای شو هغه دوا کړو هغه به همدغه تعلیم او د علم په ذریعه مونږ کولای شو. خو راځم دې ته چې دغه سرګندونې په دغه اساس وخت کې په دې وخت کې چې خوانځي مو تړل شوی دی، په داسې وخت کې چې ځوانان مو کډوالۍ ته هڅول کیږي او دوی غواړي چې افغانستان پرېږدي، په داسې اساس شرایطو کې چې اقتصادي ناورین سره مخ یستو، په داسې اساس شرایطو کې چې نظام مترديده مفرسمیت نه دی پیژندل شوی، په داسې اساس شرایطو کې چې خلک ناهیلي دي، په داسې اساس شرایطو کې چې اصلا خلک د خپل راتلونکي لپاره کوم امید ملري په داسې شرایطو کې دا ډول خبرې د یو هاغه چارواکي لخوا نه چې هغه واقعا یو بنسټیز وزارت دی، یو کلیدي وزارت دی، د دې وزارت له آدرسه که چیرته داسې څرګندونه کېږي دغه کوم موارد چې ما یادونه وکړه دغه ګراف نور هم لوړیږي. کله چې دا ګراف لوړ شو دا په دې معنا ده چې موږ په خپله یعنی نظام په خپله ځان ته ستونزې جوړوي. او ګوري تاسو لکه مخکې چې ما ویل چې د ستونزې جوړوي مسله دا ده، ځکه اوس د لوړ زده کړو وزیر صحیح ده دا به ویلی شو ګوري که موږ چېرته وایو چې جهاد امتیاز نه دی، جهاد صرف د الله د رضا لپاره جد و جهد دی، د الله د رضا لپاره د هغه پلار کې مونږ جد و جهد کوو، ولې د دې لپاره کوو چې مونږ ټولنه پرمختګ کوو، مونږ ټولنه له جهالت خلاص کړو، مونږ ټولنه له اشغال نه خلاص کړو، مونږ ټولنه له بدبختیو خلاص کړو. ولې که چېرته مونږ راځو دا وایو چې دا امتیاز دی او امتیاز وګڼو دا په دې معنی ده چې بیا موږ هغه کوم ارزښت چې موږ د خپل د جهاد لپاره لرو په اسلام کې هغه ارزښت هم بیا راټیټیږي. د دې لپاره چې ته د یو امتیاز د یو مادیاتو په سترګه ورته ګوري دا ګوري دغه که زه چېرته د دې وزیر صاحب په ځای ولم دا ما په یو بل ډول هم کولی شو چې دا ووایم. مثلا ما کولی شو چې ویلي و چې د دې تر څنګ چې موږ افغانستان آزاده که افغانستان کې اوس چا چې مبارزه کړې که هغه فکري مبارزه ده که هر ډول مبارزه ده، د دې تر څنګ چې هغه ته موږ د قدر په سترګه ګورو هغه قدرونه چې زموږ دلته شتون لري چې افغانستان ورته اړتیا لري په اوس وخت کې هغو ته هم موږ په درانه سترګه وګورو.
مومن صاحب خبره هم دا ده چې ولې طالب چارواکي دغه خبره چې تاسو ویلې که چېرته تاسو د هغې په ځای وایي په دې رقم به مو کړي ولې دوی په دې رقم نه وایي چې هم هغه کسان چې په تېر نظام کې زده کړې کړي دي او دلته قدرونه دي او اوس چې کمی او په زده کړو بوخت دي په دې سختو شرایطو کې ولې هڅه کوي چې دوی نور هم ناهیلي کړي؟
متاسفانه بدبختانه زه یو شی وایم چې په اوس وخت کې داسې دي چې فکرونه منسجمه فکرونه نه دي، یو وحدت د فکري نشته ده. هر یو چارواکی وګوري له ځانه خبرې کوي، هر یو چارواکی وګوري هغه په خپل ایدیال په خپل فکر سره خبرې کوي، ولې دا نه ګوري چې د دغه خبرو عواقب به څومره بد عواقب وي. تاسو وګورئ غبرګونونه څومره د خلکو یې رامنځته کړه. حتی زه خصوصي پوهنتونونو کې درس ورکوم، ګوري په دغه خصوصي پوهنتونونو کې تر 80% محصلین راکم شوي دي. دا سمه ده چې اقتصادي ستونزه ده، ولې یو بله ستونزه دا ده چې خلک ناهیلي دي. په داسې حالاتو کې مشران باید انګېزه ورکړي ملت ته، مشران باید راپورته شي ووایي چې تاسو ناهیلي کېږئ مه، موږ له تاسو سره یاستو، موږ تاسو هڅو. باید د دې تر څنګ چې دوی تشویق سي هغه مکافات او هر څه په پام کې ونیول شي، ولې متاسفانه بدبختانه دا خبرې او دا سرګندونې لکه ما مخکې یادونه وکړه نور زه د یو پوهنتون د استاد په توګه چې په پوهنتونو کې تدریس کوم زه هیڅکله وخت له دغه خبرو نه زه خوښ نه یم. او د دې لپاره چې زه محصلینو سره سرو کار مدی او محصلین ډیر ناهیلي دي، موږ په صنفونو کې په هر صنف کې په هر پوهنتون کې زه دغه انګیزه ورکوم چې د افغانستان راتلونکی ستاسو ټاکئ، ناهیلي کېږئ مه. د دې لپاره چې تاسو پوهنتون تر پنځم او شپږم سمستر ویلی او اوس تاسو پرېږدئ چې زموږ په درد نه خوري، نه افغانستان د تعلیم لپاره ضرورت لري، اړتیا لري، تر څو چې موږ څومره چې بدبختۍ سره څومره چې مشکلات څومره چې ستونزې په موږ راځو دا لاره باید پرې نه ږدو، بلکې دا لاره د پرېښودو لپاره هغه دښمن چې د افغانستان په دا 45 کالو ناورین کې لاس لري هغه موږ نه پرېږدي چې موږ په زده کړو سنبال ټولنه ولرو، په زده کړو سنبال وګړي ولرو. د دې لپاره ضرور دی اړتیا لیدل کېږي چې موږ باید خلکو ته دغه سه چارواکي جیکسې انګېزه ورکړي. او بله مسله دا ده ستاسو د جواب په تړاو زه باید دا هم ووایم چې ګوري اسلامي زده کړم که چا کړي واقعا هغه باندې پوه وي، په قرآن باندې پوه وي، له قرآن نه دقیق مفهوم لري، هیڅکله وخت موږ داسې یو کړنې نه ترسره کوو چې هغه د راستي د ټولنې ناهیلي. ګوري دا د علم او تعلیم، علم او تعلیم دا واضح په قرآن عظیم شان کې په ډېر آیاتونو کې په څرګنده توګه راغلي دي چې تعلیم او علم فرض دی. دا باید په هره ټولنه کې باید انسانان وګړي مسلمانان باید تعلیم وکړي، تر څو چې دوی تعلیم ونه کړي. اوس که ته راځې مثلا وایې چې څوک دیموکراتان ول څوک دا ول څوک یو نن بل نو ورکو او وایو چې دا موږ نه منو دا د ګوري د فاصله زیاتوي د ملت موږ راغلی اوس چې فاصله ختم کړو تاسو باید اوس وخت کې فاصله ختم کړئ ځکه شل کال دلته په افغانستان کې څلوېښت کال په افغانستان کې جګړه وه
څلوېښت
کال جګړه وه
دې مسلې ته به بیا
راشو
دې مسلې ته به بیرته تاسو ته وګرځو اوس به میرمن ماریا ته ورشو میرمن ماریا ته تخیل ستړي مشي په خیر اغلی مننه چې زموږ بلنه مو منله تاسو ته وایي د طالب چارواکو دغه څرګندونی هغه کورنۍ ته چې نوري اوس په کور ناست دي ذکر نه کوي څومره بهانه په لاس ورکوي دغه د کنجونی خوانځي ته نزي د تلکان هم اوس هغه ذکر چې کړی دی هغه کډرونه چې موږ لري دوی هم نشي کولای چې د افغانستان په نظام کې ونده واخلي څومره کورنۍ دغه چانس په لاس ورکوي چې هغه کور کې پنجونو نورم فشار ورته کړی او وعده ته زیاتره اوس د خلک کوشش کوي چې جونی وعده کړی او هغه ته د ژوند شریک پیدا کړي دغه مسله به څومره د تلار هواره کړي
ډیر زیات مننه تاسو کې تاسو ته قدرمن او استادانو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم بالکل دا کوم معلومه خبره ده چې تقریبا یو کال ډیر وخت کیږي چې نه یوازې دا مسله ډیرې د دې مسلې دي چې هغه د نجونو په وړاندې تر دې ډیر خندونه رامنځته کړي دي او اوله دا چې وګړي د تکو نه پاتې کړای شو له ورته وویل شو چې نجونی په اسلام کې یا د موږ په دین کې د شپږم نه پورته ځکه د غوډ لپاره هیڅ کوم مطلب نه لري اول دا برخه چې د غوډ کور نارینه او د یو ایډیا ورکړ شو چې یعنی تر شپږم یې درس وایلی دا د دوه لپاره بس کېدای شي یعنی دوی نور ودونه وکړي ضرورت دې نشته چې نور دې دا کړی وکړي روسه د کارنه د هغو درول ول چې کله د کور نارینه ته د معلوماتو شو په یعنی دا پانسون هم وایي د دې د کار اجازه نشته نو دا تعلیم دې ته څه درخوري نو خدا د خپل کور جوړ کی دا مسله شو او بل دا اوسنۍ مسله چې یعنی حتی یو نارینه نشي کولای کچیر ته په جهاد کې برخه نه درلودلې یا تر دې راځي هغه جهادي یا د دوی د جنگونو پلانونه نه تطبیق کړي نشي کولای په اسانه لوړ زده کړو مثال را پیدا کی صرف هغه ځوانان چې یعنی په دې برخه کې فعالیت تر سره کړی دا لاسته راوړنې د دوی په نظر کې یعنی ډیر بمونه یا لوزولې ډیر خرابې کړي نو دا خپل د هاکور نارینه وته د دې ایډیا ورکړي چې کله نارینه ته دومره امکانات نه نو د مال لور ته اصلن د دې امکانات نشته نو په ځای دې چې د کلور باندې تحصیل وکم خدا دا چې په کور کې یو حیاتي او ګلګوزي او شای په ځکه مو بیا چې څنګه د څوارلو په پیندل تو کال کېږي یا تر دې مخکې دا واده کوم نو بیا د واده لپاره هم د چایز نشته چې هغه چاته چې ودی هغه د دې څوبو چې د علم په غاڼه دي سمبالي نو چې د پانتون موهید په سر دا چې هغه چا ډیر پلون آلو زولي سرکونه خراب کړي د هغې خاون په هغه شکل نو ودیږي به هم دا غوځي چاته چې هغه یو مفکوره ولري نو دغه چې جوړې نه چې بیا کوم نسل منځ راځي هغه نسل به خود په خوده د دې یو څوبو چې یا به استشهادي د دې په وینا باندې یا به داسې څوک چې په افغانستان کې بس صرف دوه هلو تکولو وجلو افراطیت نه بل شي نه یعنی را روان افغانستان کې په دغه رقم باندې مسکیږي دا د ستر خبري بل د وزیر ویناو ته کزه بیا راشه مغه دا چې وګوره دې دا د دې وحي چې مونږه عدالت تامینو اسلام د برابرۍ دین دی اسلام د عدالت دین دی بل مختلف دي د عدالتي تلاره برابرۍ په یو داخلي یا اکادمیک موهید کې چې د ماصل ترمنځ فرق او بیا عدالتي راځي د خپل د اسلام خلاف عمل ده یو ماصل دا په جهاد کې برخه نه داخستلې په وراني کې برخه نه داخستلې جنگ نه دا کړې دي په خپل د شل کلن استعمار په وړاندې نه د جنگي د خپل عادي ژوند مخکې وړای دا هغه به د امکانات ونه لري ولې هغه چا چې په دې کې برخه اخیستلې دا هغه به هر څه امکانات لري د خپل یو پر او نابرابري شو د دوه مرحلو ترمنځ اتمن الته به کوم مهمه کې او ته مزایمتونه هني څنګه بیا کولای شي چې هغه ماصل چې یعنی د دوی کړي تفدیل دا غوږی په صحیح طریقه باندې وکولای شي خپل ذکر دي مرګي نسین یاندا یو خپل د اسلام خلاف عمل د چې دوی د اسلام ډیر ځان د اسلام لمبرداران غني او کوي وايي چې موږ تر تاسو په اسلام ښه خبر یو نو دا خپل یو بیا عدالتي ده بل د مهم خرابې دي دغه تحصیلي مهم خرابېږي فکر په ځای دی چې علم او ټکنالوژي په وړاندې
صرف محیط بدې ته برابرۍ کې تاسو فکر وکړئ یو 8 کلن ماشوم ځوان اکمن پانتون ته لاره پیدا کوي. ځکه موږ په 4 کلن دوران کې ولیدل چې موږ د پانتون محصلین حتی د 12 کالو نجلۍ یو هلک به په پانتون کې محصل چون دې وقفې بې د کوم مشکل دوی مکتبونه بشپړ کړل او یا یې خصوصي پانتونونو ته یا یې دولتي پانتونونو ته لاره پیدا کړه. د هغو ذهن دومره پوخ نه ده چې هغو کولی شي خپل تصمیم ونیسي. نو چې په محیط کې یو 12 کلن 8 کلن ځوان وي او هغه په دې شي چې دلته ماته ډېر امتیاز په دې راځي چې زه یا جنګ وکړم یا خرابي وکړم نو دا تعلیم ماته څه ګټه راځي راتلې خو راځي دغه کار وکړه. نو د تحصیلي محیط خرابې ته خپله رامنځته کېږي. بل هغه نسل چې لا مکتب کې دی هغو پوهنتونونو ته لاره نه ده پیدا کړې هغو ته خپله یو آیډیا په لاس ورکول دي چې دغه دا مکتب وایم آخر هلته محیط ماته داسې برابرېږي چې نه به قدر وي نه به عزت وي. عزت به د هغه چا وي چې ډېر بم والو زه یې ډېر جنګ وکړي. نو زه څه کوم چې د مکتب کې خواري کوم راځه ادارو د طالبانو یا د عمارت د ادارې کسانو سره به ګرځم هسې ما ته په پوهنتون کې نه امتیاز شته نه بل شته امتیاز شته زه به مخکې ځم. نو هغه ماشوم یا هغه ځوان چې د پوهنتون نه فارغېږي د هغه سره به کومه مفکوره وي د هغه سره د علم ټیکنالوژي څه داسې خبره وي چې هغه ټولنې ته درته د هغې لکه یو څو ورکړی شي. یعنې زموږ ټولنه به صرف یوه کورکورانه ټولنه به وي او په دغه رقم به مخکې ځي. نو د ما په فکر باندې اکاډمیک محیط دغه یو حالت ته ضرورت نه لري. هغه دغه مطالبین ته ضرورت لري چې څه خایسته درس ویلی سره په مسله باندې اخلاص دي د کانکور د امتحان د لارې هغه نمبر چې دوی د هر پنځه په اړه باندې اخلي هغه ته ورشي او سم درس وایي او بل اخره د وطن لپاره دغه یو شرط وروزل شي په اکاډمیک محیط کې چې بیا دا وطن د هغه د دماغ او د هغه د لاسته راوړنو لپاره ګډو کې را روان نسل ته دغه یو هیواد په لاس ورکړ شي چې د هر سړي اداره معلومه ده د هر سړي خدمت معلومه صحیح ده. موږ منو امارت په خپل نظر باندې شر کار مبارزه وکړي حکومت د لاسته راوړنو موږ تاسو قدر کوو خو تاسو ادارې معلومه دي ورده وزارت دفاع تاسو ده اکاډمي پولیس تاسو ده اکاډمي نظامي اکاډمي تاسو ده خدای دې وکړي چې په بشکې جوړې کړي خدای دې وکړي د وطن دفاع لپاره ځانونه کوچی والو ده ولې موږ درته راي ولې اکاډمیک محیط دا فرق دی. موږ چې همیشه وایو چې کار باید اهل کار ته وسپارل شي مقصد دا ده وظیفه دې هم نظامي سړی ده ځکه دا وایي چې ما مبارزه کړې ده که هغه نظامي دی نو زده کړې لري نظامي که نه لري ولې چې دې جنګونه یې کړي دي موږ یې قدر کوو وزارت مناسب نه راځي. دې ته باید داسې څوک راشي چې هغو په اکاډمیک محیط کې تربیه شوي او ذهنیت سازي د علم او تعلیم دپاره وکړي نه چې صرف د دې دپاره وکړي چې ووایي چې چا ډېرې بوختیا نیولي
په بخنې سره میرمن ماریا تاسو په طالبانو کې داسې کوم څوک ویني چې هغه لوړ زده کړې ولري هغه قدر وي او د تاسو پیشنهاد دا وي چې د دغه وزیر په سای په ځای د هغه بل وزیر راشي چې دا مثلا پوهیږي په دې برخه کې او هغه یو قدر ده هغه نظامی شخص نه ده. آیا بغیر د نظامیانو نه یا بغیر له دوی چې دوی قاری صاحب لري یا مولوی صاحب لري بل څوک داسې شته چې هغه راشي دغه اکاډمیک وزارت په لاس کې واخلي او رهبری کړي؟
د طالبان فرق کوي. زه چې څومره پیژنم طالبان ګورو دغه ډله ټوله فرق کوي. ځینې د خلکو چې عملاً جنگ په میدان کې وکړو ځینې په کابل کې ول چې هغه په تبلیغاتي ډول باندې سپورټ کول او د حکومت هم په هغو باندې زور نه رسېد. هغه ټولو سم په ادارو کې مقرر شوي دي بالکل ولې نه لري. هغه خلک ډېره مکې کې کوم نه مني خو بیا هم زه وایم چې دا مين زرما ټول زما په اسلام کې نشته. که صرف هغه خلک حکومت ته راځي چې د دوی سره ګډ جهاد کړی دا خپله د اسلام د نظره بې عدالتي ده. موږ نه د جمهوریت طرفداري ورته کوو او نه د دوی طرفداري کوو. موږ د افغانستان عام ولس یو. په دې کې موږ تعلیم کړی په دې کې موږ شهیدان ورکړي البته د حکومت او د دوی ترمنځ جنګ باندې قرباني خو موږ عام ولسو کنه د دوی خو څوک نه وو. نو زموږ هغه حق جوړېږي چې په دې ادارو کې کار وکړو که د دوی په منځ کې شته ولې نشته. د دوی تبلیغاتي سپورټران ول چې هغه په جنگ کې لاس نه لري ولې عملا د کابل د دوی سپورټ کول هغه کسانو په وزارت دفاع او مختلف وزارت خارجه او مختلفو برخو کې دندې لري را مخکې دي چې وي موږ هغه مقصد منلو وړ دي کنه دا موږ عام ولس خو ګناهکار نه یو کنه په دې عام ولس کې څه خلک دي لکه څنګه موږ زموږ په تاسو استاد په دغه توګه نور خلک ولې دې دې وطن بچی نه دي دې دې حق نه لري چې را مخکې خدمت وکړي. خای موږ څوک یو راځي په حکومت ته ما کوي او منی مې هم نه پېژاره کې د څه خونی کیږي نو زه دا وایم چې دوی پر اختیار مسلمان دي او اسلامي احکام تطبیق کول غواړي زه به ګیله نه کوم ما ته به وایي چې ته حق نه لري ته ما یو ورور چې علم یې کړی ده شل کاله یې دلته زده کړې کړي د دې وطن لپاره قرباني ورکړې ده غریبي نږدې او ورځې په ځان تېره کړې ده آیا هغه د دې وطن بچی نه ده د دې وطن ستا په خلاف وسلم نه ده پورته کړې نو په کوم دلیل حق د کار نه لري په کوم دلیل په وزارت کې وظیفې حق نه لري دا د وزارت طرفه د دې لیاقت لري چې باید دندې ترسره کړي نو که دوی دغه شي ته توجه وکړي چې یعنې دا عام وګړی د دې حق لري زما په مقابل د وسله نه ده پورته کړی د دې افغانستان عام وګړی دی او زما بچی ده ولې نشي کولای دا افغانستان به د دې سترې بدبختۍ څخه وژغورل شي که په دوی نه مخکې دي څوک په دې کې نه دا د افغانستان د نن تختې دي چې یو تلزي او دوی په وړاندې دغه دي ولاړم دي دلایل ورته وایي منطقي دلایل ورته وایي او زړه یې ترې ندیږي په دې وړې چې په دې وطن کې څه پتیږي نو اوس ته په وخت کې موږ مجبور یو چې تاسو سره ودرېږو ځکه که په دغه رقم نه مخکې لاړ شي دا روان مسئوله تباه کېږي نو ښه دا ده چې دوی په عام ولس ته کېږي عام ولس ته د دې فرصت ورکړي تر څو هغوی رامخکې شي کار
ډیر مننه کوم ودان تاسو بیرته راوګرځو اوس په استاد بلال عمر ته ورشو تاسو مستړی مشه مننه چې زموږ بلنه مومنله تاسو ته وي عمر صاحب کله چې تاسو دغه ویډیو د نومړي ځل لپاره ولیدل او په دې کې ول شي هغه کسان چې ډیر مننه وچوي هغه ډیر ممتاز او هغه ته بلړ رتبه ورکول کی تاسو هغه محل څه فکر وکړو پانتون موبایل د تر استاد رسیدلی استي هغه خپل احساس کړه ته وي چې د دې څرګندونو ورسته تاسو د خپل زده کړو په اړه د خپل غرس لاسترولونو په اړه مو شه درلودلې څه فکر مو درلوده
بسم الله الرحمن الرحیم هغه سلام سلامونه تاسو او د پاس ملمنو تاسو ټول درنو او دې کوتا هغه څه کچیرو ګورو صحیح چې مجاهدین په دې شلو کالو کې سختيانه قربانيانه او سوزي مشکلات ګړلې وي ولې کچیر موږ تاسو دې خاطر وګورو زه په خپل شخصا او داس نور ډیر ځوانان چې په افغانستان کې ژوند کوي او د درس ویلې تحصیل کړي په ډیرو سختو شرایطو کې مو درس ویلې او بل اخر زحمت مو ایستې تلاش مو کړي باور کې دې وختونه به شي چې موږ د فیس پیسې بنې د فیس پیسو لپاره هم نور کسانو سره قرض وکړي په ګرمۍ کې په سړه هوا کې په خالي جیب به پانتو تسلو پیاده به پانتو تسلو ورته درس ویلې زحمت مو ایستې ورسوه کول شو د یعقل د خپل هواد او د دې جغرافي د دې خلکو لپاره منځر د خدمت وګرځي ول متاسفانه کله چې ما د تحصیلاتو د وزیر سره خبر واورې راځي چې دې منفي تاثیرات نه تنه وزن مګل بلکې ټول معاصرینو ټول ځوانانو ټول افغانانو باندې وزن ځکه همیشه به موږ کوښښ کوو تلاش کوو کوو ترسو ځوانان او همداسې افغانان د تعلیم ته تحصیل ته تشو ولې کله چې موږ تاسو د تاسو د ټول سره مخامخ کیږو او د تاسو حالات سره مخامخ کیږو د دقیق چې دا دوی باید کیږي چې موږ هم هغه خپل انګیزه له لاس ورکو او بل اخره هغه تشویق چې موږ تاسو باید نور کا خلق تکول هغه لاس ورکو د دقیق چې ډیر منفي تاثیر ځوانانو باندې لري البته کچې روبله مسوغه یو دقیق شلو کلو کې چې موږ تاسو ګورو په هغه سره چې په هغه سره ډیر تغیرات راغلي او ډیر مثبت تغیرات راغلي دا مثبت تغیرات چې راغله په نظامی برخه کې دا کار په سیاسي برخه کې دا کار په اقتصادي او فرهنګي برخه کې دا د غیټو ټول معصول دی غو ځوانانو او دغه خلکو دغه متخصصونو کارونه کلاشونه زحمات او اصول دي چې غړي له دغه نتیجه ده مثلا چې موږ تاسو په افغانستان کې ګورنه ول ځوانان څنګه نه شي ولي ځوانان مثلا نن بهرني هوادونو ته مهاجرت کوي ولې موږ تاسو نن خپل ملي سرمایه ملي شخصیتونه الله تعالی وکړو ولې موږ تاسو نن فرارې فرمال او یادی فرما دی ذهنی او فکری سرمایه تخلو نه کوي نو ټول عمل هم دا ده چې په هوا کې د څه خلق نشته چې هغه کې دا ورته بل اخر خلق د څه لاري مخې چې هغه په هوا کې پات شي او څه چیرې موږ تاسو غواړو دی هوا کې پات شو او خپل هوا ته خدمت وکړو هدا قلب دې چې خلق دې چې کسان دې مشه چې موږ همشه تشویق وکړي چې تاسو شل کړه درته درس ویلې دې ښه کړه نو درس ویلې باید تاسو دې هوا کې پات شي ځکه تاسو دې هوا اکتل دې ضرورت لري اټکله یو بهرنۍ یو څوک دی بهر نه نشي کولای موږ دیوا ترش کوم هوا پر مختار دی پر مختار فاطمه سي کثیر موږ تاسو ورو د قدرت مسله نه تراکېږي قدرت اوس فقط یوازې نظامی شنبند نه لري بل کثیر موږ تاسو نور نړۍ ته وګورو د غوي قدرت او د غوي ځواک د فکر د انساني نیرو پر اساس مقایسه کیږي یعنی دوی څومره متخصصین لري
څومره دانشمندان لري، څومره پوهان لري، یعنی د توسعه او د پرمختګ یو له مهمو شاخصونو څخه هغه نن د یو هیواد انساني نیرو ده. اوس که چېرې موږ تاسو نور نړۍ وګورو، پرمختللې نړۍ وګورو، دا ولې نن غرب یا نور نړۍ حواله درجه نړۍ دومره پرمختګ کړی؟ ځکه هغوی دقیقا په یوې برخه کې خصوصا د پوهنتونونو د تحقیقاتي نهادونو مکاتبو او د تعلیمو نهادونو په برخه کې ډېر کار کړی. ځکه که چېرې دغه نهادونه او دغه متخصصینو ته توجه وشي، دا کولی شي د هېواد په پرمختګ کې او هېواد د بحران څخه د وتلو لپاره یو ډېره مهمه کوچنۍ متاسفانه خدای نه خواسته که چېرې په هېواد کې دغه برخو ته توجه وشي، پوهنتونونه ورځ تر بلې ضعیف شي او معاصرین ورځ تر بلې پوهنتونونه خوشي کړي، استادان متخصصین ورځ تر بلې هېواد خوشي کړي، نو دغه هېواد به څوک جوړ کړي؟ هېڅکله یو بې سواد یا هغه څوک چې ناپوهه ده او علمیت نه لري هغه هېڅکله نه شي کولی چې یو هېواد د پرمختګ خواته، د توسعه خواته او د ترقي خواته یوسي. نو په دې اساس مهمه دا ده چې په اوسني شرایطو کې چې ډېر یو دقیقا نازک حالت ده او کشیر منتصو د افغانستان پنځه نوي فیصده محصلین حتی تر ډېره هم ډېر خلک ډېر ناهل شوي د درس لپاره انګېزنه لري. اوس که چېرې زه خپل هغه شخصي غزه ته وښیم چې کله پوهنتونونو ته ځو یا علمي مراکزو ته ځو، د محصلینو او د متعلمینو روحیه ډېره ضعیفه شوې. یو صحیح ده چې اقتصادي مشکلات دي، د ټولنې مشکلات دي، ولی تر ټولو ستر او غټ لامل یې همدا هم دی چې موږ تاسو ځینې چارواکي د حکومت چارواکي دوی د محصلینو د متعلمینو او هغه قشر چې هغه د ټولنې د پرمختګ سبب ګرځي همیشه هغه ضعیف او همیشه هغه ته داسې روحیا او انګېزه ورکول کېږي چې هغه نور له درس څخه لرې شي. یوه بله مسله چې دا دقیقا یو ډېر مهمه مسله چې هغه دغه په دې واخر کې موږ په پوهنتونونو کې او په علمي مراکزو کې ډېر داسې د طالبانو غړي ګورو چې هغوی راځي پوهنتونونو ته او علمي مراکزو ته او مچي مراکزو ته، هغوی درس وایي، مختلف هنرونه او فنونه زده کوي. دا دقیقا چې دا ډېر یو مهم زیری ده او دا واقعا یو خوشخبري ده تر څو دوی هم راشي او په دې ټولنه کې د علم، د پوهې او نوي عصري علومو سره آشنا شي تر څو نور. ځکه اوس شلمه پیړۍ ده، شلمه پیړۍ د ویشتمه پیړۍ دقیقا دا د پوهې او د ټکنالوژي هسته ده. نور موږ تاسو نه شي کولی چې یوازې پر نظامي او پر ټوپک او په سلا باندې موږ تاسو پر خپل دښمن کامیابه شو. اوس موږ تاسو باید دغه بخش ته ډېر توجه وکړو او د سلا او د ټوپک پر ځای موږ تاسو خپل نور نسلونه او اوسنی نسل د علم او د پوهې په سلا مجهز کړو تر څو هېڅکله هېڅ هېواد او هېڅ فرد نه شي کولی موږ تاسو په هېواد کې او موږ تاسو په داخلي چارو کې دخل اچوي. که چېرې کوم وخت کوم څوک غواړي دغسې عمل ترسره کړي، موږ تاسو دومره قوي متخصصین ولرل شو تر څو د دوی په وړاندې موږ تاسو مبارزه وکړو او خپل د هېواد خاورې ارزښتونه او د خپل جغرافیې څخه ساتنه وکړو.
ډېره مننه کور مو ودان، تاسو به بېرته راوګرځو اوس په لنډه دمه واخلو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
همدارنګه تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو د ازادي رادیو په پانه چې پته یې ازادي رادیو ډاٹ کام د واوري د فیسبوک د لارې چې پته یې facebook.com/ازادي رادیو د ټوئیټر د لارې چې پته یې twitter.com/pa ازادي رادیو او په انستګرام کې چې پته یې instagram.com/ازادي رادیو _pa دا واوري او مطالبي ولولي. استاد مومن تاسو ته براښو د طالب چارواکو د دغه سرپرست وزیر نه وړاندې چې کوم وزیر دوی د لوړ زده کړو لپاره درلوده، هغه په بهر کې استادانو نه غوښتنه کړې و چې دوی بیرته راشي افغانستان ته او دلته په پانتونونو کې هغه خپلې دندې پیل کړي. لغوې نه وروسته بیا یو مکتوب هغه استادانو په اړه باندې چې هغه په بهر کې و صادر شو ویل شو چې دغه ټول استادان منفک شول. له هغه وروسته دغه روستي څرګندونه د وزیر صاحب چې دوی ویل هغه کسانو چې ډیر مینونه چاو د ولي وی دوی ممتاز دی او د دوی درجه لوړه ده. همدارنګ په سوشل میډیا کې ځینې کسانو د تنس په ډول لیکل دي چې چا یو مین چولي هغه په هان دا چا دوه چولي په هان مل داسې رتبه هم ورته ټاکل دي، سره دي چې ځینې خبرګونونه هم را پاره ولې دي. تاسو ته کدا وای چې دغه اختلاف نظر د طالب چارواکو ترمنز په داسې یو اکیډمیک محل کې بل اخره د استادانو د زده کوونکو په سرنوشت به څاغې زکی دوی به کم طرف ته زی دوی به د مهاجرت لار نسی که په افغانستان کې به پات کیږي او مبارزه وکړي.
ګوري مخکې یادونه وشو چې درنې ملمنې نه تاسوان پوښتنه وکړه چې څوک شته په طالب چارواکو کې چې دوی هغه اهل وي، یعنی دغه وزارتو ته دوی آماده وي چې دا مسؤلیت پر غاړه واخلي. زما له نظره ګوري دلته هدف دا ده، ګوري حدیث شریف دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ده چې کار اهل کار ته وسپارل شي یا کار اهل ته باید وسپارل شي. که چېرته دا کار ونه شي تاسو د قیامت انتظار وباسئ. هدف دا ده چې دلته اوس مهمه نه ده چې اوس د طالب د چارواکو نه د یو کس وي دلته د راسي، ځکه دلته ګوره ټولنه ده، مختلف قومونه ژوند کوي، مختلف ژبې دي، مختلف مذاهب دي. دلته هدف دا یي چې که چېرته غواړو چې موږ واقعا یو اسلامي نظام، یو باثباته نظام رامنځته کړو، بیا باید پراخه سینه ولرو، ځکه دلته ګوري عمومي عفه ویل شوې ده. عمومي عفه که چېرته ویل کېږي چې عمومي عفه شوې ټولو ته، هدف دا ده چې دلته نظامي برخه، یعنی هغه کسان چې موږ سره په جګړه کې موز، هغوی ته موږ عمومي عفه وکړی. مثلا اوس که راځو راپورته کېږو چې څوک دیموکراتان دي، که څوک دا دې په دې ډلې په هغې ډلې نمونه یادوو، او بالاخره دوی ځای نه لري. خو دا په دې معنا ده چې دا سری هم بیا هغه مخالفت کېږي د عمومي عفه سره چې دوی په خپله اعلان کړې ده. مثلا دلته دا ده چې اوس یوازې په دې کې نه، یوازې په دې کې نه چې موږ اوس عمومي عفه خبره مې چې وکړه، ګوري د اکاډمیک ځایونه چې زه کله وایم اکاډمیک ځایونه کې اکاډمیک کسان باید وټاکل شي، تر څو اوس دلته اختلاف نظر په افغانستان کې یو ډېر مشهور غلی و، یو ملبطر من په تیر وزیر صاحب ځینې نیوکې، اصلاحي نیوکې به افغانانو کولې چې ځینې مسایل مثلا باید دا څرګندونې ونکړي، تبدیل شو. بالاخره نوی وزیر صاحب راغی، نوی وزیر صاحب هم دا څرګندونې وکړې چې اوس په فیسبوکو کې سوشل میډیا کې وایي چې کاشکې هغه لومړنی وزیر وای. دلته په افغانستان کې بدبختانه حتی دا نظامونه داسې کېږي چې موږ وایو چې کاشکې دا نظام وای، کاشکې هغه نظام، د دې لپاره چې اصلا په افغانستان کې هیڅ څوک داسې یو کار نه کوي چې هغه یو ستراتیژي، یو تګلاره، یو پالیسي ولري، یو کار ته یو منسجم فکر ولري چې په هغه باندې ټول راټول شو. بل مسله ګوري د کابل پانتون، موږ یادونه وکړو کابل پانتون کوم پرستیش چې خواهی درلوده، هغه د زنشا په وخت کې تاسو ګوري یو اکاډمیک ځای و چې حتی له نورو هېوادونو نه مو همېش د رسنیو کې یادونه کړې چې له نورو هېوادونو نه به ورته محصلین راتله، دلته به یې لیزې نیولی ویلې چې ډېر په معیارو برابر پانتون دی. دلته هم اوس په کار دی چې باید د څېړنې لپاره څېړنیز مرکزونه جوړ شي، په دې باندې فکر وشي، دې ته پالیسیانې جوړې شي. او بل دا چې ما مخکې هم ګوري یادونه وکړه، مبارزه، جهاد، هر څه یو خوا، ولی که چېرته موږ راځو ګورې د یو وزیر صاحب، د یو هغه چې یو ځان ته علمي کادر وایي او په یو مهم وزارت کې د هغه د مهمو خبرې کوي، د جګړې خبرې کوي. اوس وخت د جګړې نه ده، اوس دا دغه ذهنیتونه باید له افغانستان نه نور لرې کړو، ځکه افغانستان ته ما یو ویډیو ولیدله چاته ماشومان دلته هوایي فایلونه کېدل، ماشومان به تله هغه د مرمیو په چاقي به یې ټولولې. دومره دغه زمونږ افغانان، زمونږ ماشومان له دې جګړې سره فکرونه تړل شوي دي. دغه فکرونه باید نور راوباسو، نور وایي چې نور عصر د ټکنالوژي ده، عصر هغه عصر د پرمختګ عصر دی. موږ هم باید ټولنې پرمختګ وکړو، اسلام هم دا موږ ته اجازه راکړی ده.
په بخښنې سره مومن صاحب، په داسې یو وضعیت کې چې تاسو یادونه وکړه، اوس یوویشتمه پیړۍ ده، د ټکنالوژۍ وخت ده، خلک پرمختګ کوي، جګړې ته دومره اړتیا نشته که قلم وي، خلک ښه جنګ کولی شي، نو په داسې یو وضعیت کې دغه څرګندونې چې کېږي، هغه علمي قدر چې اوس فعلحال موږ په افغانستان کې لرو، دوی به اوس کومه لار انتخابوي؟ دوی سره به پاتې کېږي او په همدغه څرګندونې چې دوی کوي، دې سره به مخ کېږي که دوی به هم بالاخره دې ته مجبوریږي چې وطن پرېږدي او یو بل ځای ته د خپل کار او فکر د پرمختګ لپاره مخه وکړي؟
ګورې اغلی سیان زه یو خبره وکړم، زه دغه سره موافق نه یم چې زمونږ کادرونه دې دا هیواد پرېږدي. زه که چېرته مونږ د لویدیځو هیوادونو او راسو اروپایي هیوادونو تاریخ ته وګورو چې په هغوی باندې کومې ستونزې راغلې، کوم مشکلات راغلې، ولې ټولو ستونزو ناخوالو او مشکلاتو سره مبارزه وکړه. دا وطن دغه کادرونو ته ضرورت لري، اړتیا لري. مونږ دغه وطن باید داسې نه کړو چې د یو چارواکي د څرګندونو لپاره د وطن پرېږدو او بالاخره دا وطن نه لاړ شو. ځکه چې همدغه کادرونه دي، که همدغه علمي کادرونه د پوهنتون استادان دي، همدغه محصلین دي، د افغانستان راتلونکی ټاکي. همدغوی دي چې افغانستان یو له تیارې راباسي، همدغوی دي چې افغانستان له بدبختیو نه راباسي. مونږ ګورې د کمونستانو د نظام تجربه هم لرو. کله چې د ډاکټر نجیب الله نظام سقوط شو، هغه نه وروسته ډېر کادرونه پرېښودل، وطن یې پرېښودل لاړل. خو هېڅکله وخت دا کادرونه چې هلته ول د افغانستان په درد نه خوړل شول. زه وایم چې دغه سعید چې ناهیلي توب رامنځته کیږي، سعید چې زم د یو پوهنتون د استاد په توګه، د یو ځوان په توګه ناهیلي کیږم د داسې څرګندونو لپاره، ولې مونږ د داسې څرګندونو د ترمیم لپاره، د داسې څرګندونو د اصلاح لپاره چې هغه اصلاحي نه وي، چې د هر ټولنې وګړو حق دی، د هغه لپاره زه باید غږ اوچت کړم. که چېرته نن زه غږ نه اوچتوم، زه پرېږدم وطن، نو له نورو نه څه ګیله ده؟ هغوی خو دا غږ نه شي اوچتولی. دا غږ خو هغه څوک اوچتولی شي چې هغه یو علمي کادر ده، هغه دا غږ خو هغه څوک اوچتولی شي چې هغه زده کړې کړي، هغه تعلیم کړی، هغه د علم په ارزښت باندې پوه شي، هغه کولی شي چې دغه مسله را مطرح کړي. دلته ګورې ډېر هغه درنې مېلمنې ډېرې ښې خبرې وکړې، مثلا د عدالت مسله. ګورې مونږ هم زم په همدې نظر یم، مونږ د هېڅ نظام پلویتوب نه کوو، مونږ هم د افغانستان د ملي ګټو لپاره مبارزه کوو. ملي ګټو کې دین د راځي، جغرافیه د راځي، ارزښتونه ټول پکې راځي. د دې د ملي ګټو لپاره باید مونږ مبارزه وکړو. بل عدالت چې د اسلام کې وصل دی، کله چې مونږ عدالت په پام کې نیسو، عدالت یعنی په ټولو باندې باید حق حقدار ته باید وسپارل شي، په ټولو باندې یو شانتي باید تطبیق شي. که چېرته راځو تفکیک قایلېږي، و دغه تفکیک د دې باعث کېږي، ما مخکې هم یادونه کړه چې دا تفکیک فاصلې زیاتوي، او فاصلې کله چې زیاته کړي، خو بیا دا په دې معنا ده اوزه که چېرته یو پلان لرم د یو کار لپاره چې باید زه په دې پلان کې کامیابه شم، زه د دې پلان لپاره باید سهولتونه رامنځته کړم، زه د دې پلان د عملي کولو لپاره زه باید ځینې اقدامات وکړم. دغه اقدامات په دې شکل وي چې زه پلان ته باید د تطبیق لپاره باید ورسېږم. اوس که ته چېرته داسې کار کوي چې ستا د پلان سره ضد وي، دا کارونه په ټکر کې وي، خو دا په دې معنا ده چې ته نه غواړې چې دا پلان دې عملي شي. مونږ هم وایو که مونږ غواړو چې د افغانستان له بدبختیو نه وباسو، د افغانستان د اقتصادي ناورین نه، سیاسي ناورین نه وباسو، نو مونږ ته پکار ده چې داسې یو استراتیژي جوړه کړو، داسې یو څرګندونې وکړو چې حداقل هم د ننه خلک دلته قانع کړو چې بالاخره دا نظام په څه لګیا ده او څه غواړي چې ترسره کړي، او هم نړیواله ټولنه په دې قانع کړو چې مونږ کوم خواته روان یو. اوس تاسو ګورئ په مونږ باندې مختلفه اوس دغه خبرې نه ډېر برداشتونه، ډېر برداشتونه شوي. نړیوال غبرګونونه دا یو عاید دی، یو وار دی، د یوویشتمې پېړۍ کې چې مونږ راځو څرګندونې کوو په دې معنا چې اوس دلته صحیح ده، هدف به ستا د جهاد وي، خو ولې دلته دا برداشت کېږي چې دلته ویجاړولو نه هدف ده، دلته جګړې نه هدف ده. ستاسو ذهنیتونه ګورئ، تاسو د په تعلیم کې یا په لوړو زده کړو چې تاسو په راس کې یاست، داسې څرګندونې کوئ، دا زما له نظره د افغانستان د پرستیژ لپاره، د افغانستان د نوم لپاره، زموږ او تاسو د دیني ارزښتونو لپاره دا غټ تاوان کې غټ ضرر لري. نن تاسو ګورئ اسلامي هیوادونه په کوم ستراتیژیانو، په کوم پالیسیانو، په کوم سیاستونو بوخت دي. تاسو قطر وګورئ، د نړۍ په کچه یو نړیواله لوبه چې هغه دوی مدیریتوي، او تقریبا 3.5 میلیونه تر 4 میلیونه نفوذ لري. تاسو وګورئ دغه اسلامي وصول هلته په څه ډول تطبیقوي. چا ته په خپله نړیواله، ما په لویدیځو هیوادونو وګړي راځي، د هغوی هغه فرهنګ تمثیلوي. هلته قرآن عظیم الشان مثلا تلاوت کوي، هلته ځینې ممانعتونه ګوري، په تدریجي شکل باندې کار شروع کوي. اصلا همدې ته وایي چې مونږ کولی شو، ځکه اسلام کې حکمت نه باید کار واخیستل شي، په دعوت کې باید حکمت نه کار واخیستل شي، په فعالیتونو کې زمونږ په هر ډول شي هغه نه حکمت نه کار واخیستل شي. اوس دغه نسخه چې مونږ کاروو، یا دغه څرګندونې چې مونږ کوو، د اوس د یوویشتمې پېړۍ
لپاره دا نسخه کارامه دا نسخه نه ده بلکې دا من غرقوي نورم یعنی دا نه یوازې د دې لپاره چې اسلام ته ګټه کوي او نه من هیواد ته ګټه کوي بلکې دا د من هیواد نور هم بدبختی خوابي
ډېر مننه اوس تاسو بیرته براو ګرځو میرمن ماریا که تاسو تر شو مومن سبیا دا ونه وکړه چې باید ځوانان نو امید نشي کډرونه نو امید نشي دوی د چی افغانستان آباد وي دوی باید خپل غږ پورته کړي زدلته لندې او پښتنې کوم اوس پر سنیو باندې بندیز لګول شوې ده په افغانستان کې کڅوک فیسبوک کې پوسټ کوي زیاتره کسان چې پوسټونه کوي راپورونه شته چې دوی به هلکیږي ټکول کیږي نو دغه لار چې باید د افغانستان کډرونه د افغانستان ځوانان ور باندې قدم کیږي ور باندې لار شي چې دوی خپل غږ هم پورته کړي او هم طالب چارواک سره د دوی سازش وسی داسې حل لار شته
دا خو حل لارې بګولې نه یې که مثال هغه چا چې کار کړی علم ولري او د مشکل په حل باندې پوهېږي هغو سره ورته به نه حل لارې خو افسوس خبره دا ده چې هغو سره چې حل لارې دي هغه د دوی په کار نه دي چې دوی ته حل لارې ووایي او هغه خلک چې د حل لارو د کوشش کوي چې دا حالت لږ را نرم شي هغه خلک دوی کار ته نه پرېږدي او مداینتونه هم ورته کېږي او حتی د نیولو د وهلو ډبولو خطرې هم دي دا معلومه خو د موږ غوښتنه هم دا ده چې محیط فرق کوي دولتي محیط فرق کوي ملکي محیط فرق کوي موږ د ادارې نه دا غوښتنه ده چې یو نظامي محیط ته یو ملکي محیط د موږ په نظامي محیط کې تاسو کار نه لرو اداره مو نیولې ده حکومت کوي نو شه جانو ولې ملکي اداره ده که تاسو دغه تیر نظامونو ته هم متوجه شئ نو که د کمیونیټي نظام هو هم دا شل کاله مخکې چې کله اداره را جوړه شوه ملکي کسانو ته حکومت هیڅ هم ونه ویل هم هغه کسانو د چا څلوېښت کاله کېدل د چا دېرش کاله کېدل چې په حکومت کې ملکي اداره کې کار کوو دوی هم د بندو نه لرې نه کړل بیا په خپل وخت تقاعد شو خپله تقاعدي یعنې ما اخیستلې همدغسې را وروسته دا شلو کال کې همدغه حالت و یعنې ملکي خلک په جنګ کې ښکېل نه دي هغه د افغانستان خلک دي او تعلیم یې کړی او د دې وطن خپو درولو د پاره کار دی وو نظامی خلک چې ول هغه یا د احتیاط ته معرفي کړل او یا د وطن بهر لاړل یا د منځ لاړل په مختلفو دلایلو په اداره کې نه لیدل کېدل چې نظامی برخه وه همدغه شل کلن جمهوریت چې هغه دوغو خبره جهادي کړل یا د دې طالب په وړاندې مقاومت کړل دوغو په لاس کې وه اوس موږ دې ته وایو چې تاسو هم عین عمل وکړئ د ملکي خلکو سره کار مه لرئ ملکي خلک پرېږدئ که هغه ته میډیا د لارې نه په تاسو کومه نیوکه لري خو سالمه نیوکه به وي هغه پرېږدئ چې څه وایي تاسو د هغه نیوکه نو ته یو حل کوشش یې وکړئ پرېږدئ دغه خلک خپل نظر تاسو ته وړاندې کړي د نظر وړاندې کول جرم نه ده د نظر وړاندې کول د مشکل په اساس باندې یو څوک خبره کوي هغه کس به مشکل لري تاسو باید چې اوس چې تاسو اداره تاسو په لاس کې ده تاسو مشکل کوشاستئ د خلکو خدای دې به تاسو استئ نو تاسو مشکل یې حل کوي نه چې هغه تهدید کوي هغه ونیسئ هغه ودروئ تاسو سره شخصي خصومت هیڅوک نه لري صرف د دې لپاره چې د دې وطن وګړي نه غواړي په دې هېواد کې ژوند وکړي او غواړي د هېواد د هغه امکاناتو چې د وګړي کې صفات هغه ته برخوردار په اسانه لاس ته راوړي د زه وختونه د دې نه دا د ملکي خلک ما قاضه بوي نظامی سره موږ هم کار نه روته په یوه کار مو پویږي نظامی اداره تاسو دا چې هر څنګه مخکې وای او ملکي اداره د دې وطن هغه بنیادی اداره د غوړي د ملک یو انځمټال نشي یو بس په خپل تل نشي تاسو ملکي کسانو ته فرصتونه په لاس ورکړئ تاسو ملکي خلک سپورټ کړئ تاسو ملکي خلک را مخکې کړئ او دا اداره د دې شندېدلو نه چې دا اوس د منځري د دې نه وګورئ شي بل دا خو ټول معلومه خبره ده چې افغانستان په نن کداسي یو وضعیت کې د ګور اقتصادي مشکلات شته امنیتي مشکلات شته سیاسي مشکل تر دې حده ده چې تاسو د چارواکو وینا وګورې مثال یو وزیر دا خبره کوي چې باید هغه خلک چې د هیواد بهر تللي بیا د بیل تراشي بل وزیر وایي چې هغه یو وخت وو چې چا شل کاله دلته تعلیم کړی هغه تعلیم په درس نه تنه کړی اوس بل وایي چې دا خو امان الله خان ښځو ته تعلیم اجازه ورکړې دا کفري مفکوره وه ولې دا د نظر هم رنګوالی نه څه سیاسي حالت په دې رقم باندې روان ده ټولنیز حالت داسې ده چې یو ښځه په آزاده باندې بهر نه شي تللی یو نارینه په آزاده باندې خپل د نظر څرګندونه نه شي کولی یعنې حالت په دې رقم ده په دغسې حالت کې که څوک حل لاره وړاندې کړي څه به څوک ورته غوږ ونیسي هغه به اول په دې ډارېږي که زه حل لاره ووایم شاید د ده خوښه نه شي ووایي چې دا خو زما په ضد ده حتی زه خپل ژوند د لاسه ورکړم حتی زه ونیول شم نو دغسې یو حالت دوی رامنځته کړی ده زمونږ د دینه دا غوښتنه ده چې حالت را نرم کړي تر څو هغه بهر چې تللي دي هغو هم زرخه کړي هغه د دې وطن وګړي
کړی دي او تاسو سره په جنگ کې هیڅ خیل نه و د ټول خدمت دی وطن ته و چې تل دې په دې تدیداری کې چې ما تعلیم کړی دی روشن فکر په نوم ځوونه وژل شي نظامی په دې ترې دا وایي چې دې تعلیم کړی دی په خبره تر خلاصه باید نه وژل شي په دې لار باندې تل هغه چې ان تبلیغات دي هغه چې دې نه ده دلته په دې وطن کې اوس ډېر روشن فکر خلک چې په دې وطن د دې فقیر موجود دي اداره ورته څه وایي خو مزاحمتونه شته د نظر د ترګندولو په وړاندې مزاحمتونه شته مخې نیول شوی چې باید دا نه وي پرېږدئ چې خلک را مخکې شي نظر وړاندې کړي حل لارې تاسو ته وړاندې کړي که تاسو نه پوهېږئ دوی نه پوهېږي نو دا خو تاسو دا ملت خو ټول تاسو اوبو سره نه شی اچولی چې دا تاسو ټول واخلئ اوبو ته یې واچوئ کیسته یې واچوئ دا خو د دې وطن وګړي دي او د دې خلکو په هر مشکل باندې چې دوی د مینې سبا ښکیل دي تاسو غاړې بندې دي تاسو الله ته د دې جواب دی او داوه هم د دې لرې چې مونږ عمري عدالت را نو مری عدالت لکه مطالعه شي لکه غور ته وشي شاید په دغه رقم باندې لکه څنګه چې اوس روان ده مونږه زه همیشه په خپل کې په خپل خبر کې وایم زه د هیڅ نظام مخالف نه یم هغه نظام چې ملک تر یو د دې ملک او کې خیری باید سپورت شي مونږ صرف د نظریات مخالف یو د هغه نظریات مخالف چې هیوار او ولس بدبختی ته وي زه کله کله وایم چې زموږ ولس ولې د هر د نظام په وړاندې مخالفت صرف په جنگ کې دي چې دا نظام د باید داړم چې جنگ په مقابل کې شي زه نه جنگ نه کوم نظر ریا وړاندې کوم خبره کوم کله نو په خبرو کې د ولادت خیر می منې کومه قراتوي ضروره یا خورې تاسو خبره کې دغه مشکلات را منځ کې دي نه موږ صرف د عام وګړي په څیر خپل غږ پورته کوم موږ ورته وایو موږ تاسو سره یو په شر دي دي چې د ولادت لپاره امکانات را منځ کوي خو ژوند را منځ کوي تعلیمي اداراتو کې د خپل مفکورې مزای په ځای کوي او منظرې چې د کوم وزارت د کومې برخې متعلق یا مغل تلاشه ده خبرې کوي پرې د ولست چې د شل کال کوم د ترقی په حالت روان دي دغه مخکې لاشي د افغانستان د نورو سیاسي کې د نړۍ سیال نشي کېدل د ګاونډي سیال خو دشي د دې مخنیوي نه کوي او همدغه چې د خوځو په برخه کې امکانات را منځ ته کیدل د تعلیم په وړاندې بندیزونه پورته کوي د کار په وړاندې بندیزونه پورته کوي په ټولنه کې د آزاد ګرځېدل آزاد ګرځېدل معنی نه لري چې یعنی موږ مقصد دې خبرې نه بل د مثال پارک ته تک دې باندې بنده چیرته سفر کول دې باندې بنده حمام ته تک دې باندې بنده ته هیڅ شي کېدل نه مکتب او دکړې او کار خدا په ځای پرېدا یعنی دا هغه ټول مزایمتونه دي چې ټولنه په بختي سره صرف مخامخ کولای شي ولس دې ته مجبورې چې دې هواره پسې کړې او کې بل خاطر راشي او بیا دې نه هم خبرې چې کله دې هواره د بهر وځي نو خلاصم دې ته د ژوند نشه دا اوس موږ څو ځوانان دې ترکیه په بارډر باندې چې ټول دې پام پینو استادانو موږ ځل ان دا چې موږ په ولې بل په بارډر کې څه دي پیزا څه شو دي ان دا چې په بل ملک د ماجه د کراسي بندخاني په موږ باندې دایي په هغه بدبختی سره دا ولت ولې مخه مخ ده تاسو نرم شئ تاسو یو حالت رامنځته کړئ چې دا ولت د چټنې دی ان دا وطن ده دې وطن کې د هر ملک نه دلته ډېر خوشاله دي دا ته دې هم پکې مان دي خو به تر اتک دا چې وګورئ دلته مشکلات دي نو دا مشکلات صرف د دې مرګ د کوي غواړي حل کی ټول راشي دې وطن ته او په دغه حالت کې د فکر کوم دا غشته علمي قدرونه چې موږ لرو هغه هم زیو په نور ملکونو کې د دغه علمي قدرونه څه کارونه کوي یا په کوم هوټل کې کار کوي یا په ټیکسي چلوي نو دا خو د دې لایق نه ده چې موږ خپل هغه علمي قدرونه دومره بې ځایه کړو د دې وطن نه کې واخلو نو حالت دا ده چې دې باید هغه قدرونه چې په دې وطن کې په ملکي برخه کې دي اوس بیکار دي دوی ته فرصت بیکار ورکړي او د دوی چې کومې قدرونه دي چې دوی وایي چې دا زموږ قدرونه دي هغه دي هم په ادارات کې موجود دي خو په خپل مربوطه اداره کې نو موږ داسې خو مخکې نه شي تللی چې ټوله دې ته یو مثال موږ د مخابراتو په برخه کې د دې شرطو بوله چې د مدرسې نه فارغي موږ د مدرسې کسان د پاره د اوقاف وزارت لرو ستره محکمه لرو څارنوالي لرو دلته د هغه څوکي چې په ټیکنالوژي برخه کې په علمي هغه علمي کړي چې دغه مطالق مربوط دي نو دا خو موږ لرو داخله موږ هیڅ چا ته نور ضرورت نه لرو موږ شلو کانو کې د قدرونه روزلي دي چې هغه هر ملک سره سیالي کولای شي د دوی څخه باید کار واخیستل شي نه چې د مرکز څخه وشړل شي او بیزت شي یا تهدید شي یا بندي شي یا اوهل شي وټاکل شي ځکه موږ پردي نه موږ ټول سره خپل ورونه خویندې یو ولې کله غره کوم ځای نه څنو شي نو خبر دا چې دوی د کار فرصت ټول ته ورکې نه چې تهدیدونه او یا مثال محدودیتونه رامنځته
کړي ډېر مننه میرمن ماریا کورموادان پای کې بعد عمر صاحب نو ورو کتا صورت وای چې مخکې مومن صاحب یادونه وکړه چې دغه ډول څرګندونه لکه چې سرپرست وزیر کړی دی د افغانستان پرستیش ته نړیواله سطح باندې زیان رسول شي د افغانستان نوم خرابول شي. تاسو څه فکر کوئ چې تاریخ به لدغه دورینه چې څه یاد کړي؟ آیا نړۍ بتل هم دا یادوي چې په افغانستان کې داسې وزیر په یوشتمه پیړۍ کې داسې څرګندونه کولې د کادرونو پاړه؟
د دقیق ناغل سل کچیر مونږ تاسو روز مونږ تاسو بل څه ټولنه کې خپل څه وخت کې بل څه واسطه کې ژوند کوو چې مونږ تاسو خپل ملي ټولنه نه بل مونږ تاسو په څنګه کې نړیواله ټولنه هیڅ کله یو هواد نشي کولای چې فقط یوازې په خپل داخلي مسله تاکید وکړي او نور نړۍ دې فراموش کړي نور نړۍ دې هېر کړي او وی سره هیڅ کله تعامل نه لري بلکې مونږ مشران او دوی ته په افغانستان کې چې کوم چارواکي دي دوی په نور نړۍ ته په نور نړۍ کې وګرځي د نور نړۍ لپاره مختګونو څخه ځکه که چېرې موږ تاسو موږ د پرمختګ او تمدن دا د هیڅ مال نه ده د ټول نړۍ ټول انسانیت په دې کې شریک ده که چېرې دی د نړۍ په هر ګوټ کې یو پرمختګ کیږي یو نوی شی کشف کیږي یو نوی اسانتوی جوړیږي هر هیواد کولی شي دغه څخه استفاده وکړي وکولی شي د خپل د هیواد د پرمختګ لپاره دغه نه ګټه واخلي او وروسته کچیر مونږ تاسو وګورئ که څنګه چې مومن صاحب ویلي مونږ تاسو نن په دې سره ټولنه کې ژوند کوو چې دا د شپاړسمې او د پنځلسمې پیړۍ ټولنه وي بلکې نن ټولنه ډېر پرمختګ کړې دا د ټولنې اقتصاد دي دا د ټولنې ضرورت دي کچیر دغه شان مونږ تاسو د ټولنې څخه واخلو نور ټولنه توسعه پرمختګ دا خپل هغه معنا او مفهوم له لاسه ورکړي. یو بل خبره چې دلته یادونه کوي شوه د امان الله خان مثلا ته یادونه وشوه ګوري کچیر مونږ تاسو وګورو لومړنۍ پانتون چې جوړ شو او لومړنۍ جلیکان چې پانتون ته لاړې هغه په اسلامي نړۍ کې وي په هغه وخت کې چې اروپا په توره تیارو کې وه په هغه وخت کې چې اروپا په جهالتونو په جنګونو کې غرق وه هلته مسلمانانو اسلامي ټولنې د ښځو او د جلیکانو لپاره پانتونونه جوړ کړل او لومړني جلیکانو پانتون ته تلل ولې متاسفه ده چې اوس موږ تاسو دې څنګه چې دغه فرهنګ چې دی دا د غربیانو فرهنګ ده در حال کې چې نوښت او د پپوه په برخه کې په پانتونونو د ایجاد کې او دغه نوښتونه دا ټول مسلمانانو فرهنګونه او نوښتونه دي ولې متاسفه نن موږ تاسو خپل هغه مثبت ټکي نور تاسو او د نور منفي پانتونو ټکي ځان ته خپل ګوري که چېرې موږ تاسو وګورو دا حق د تعلیم او د پوهې حق دا په ټول سماوي اديانو کې او تاسو په ټول بشري حقوق او نهادونو کې دا پرسنل پیژندل شوی او هیڅکله هیڅ څوک نشي کولای چې دا حقوق ته شاو کې دغه حقوق نه مې ځکه چې موږ تاسو کې د بشري حقوق هغه خاص طبيعي حقوق دي طبيعي حقوق ټول ذاتي حقوق دي چې دا الله په ټول انسانانو ته ورکړي او یو حق دی چې څنګه دغه د تعلیم او د پوهې حق ده. یا امان الله خان په مثلا د ذکر شو ګوري امان الله خان څوک چې چیرې موږ تاسو امان الله خان ورو پیژنو راځي موږ تاسو امان الله خان په اړه د امان الله خان د کار سید شمال الله خان بلک سستونز درودی یا کارونه کړی چې په هغه وخت کې متاسف دي ټولنې د ارزښتونو فرهنګ سره سم نو ولرزي مثبت اخلاقو متاسف ګورو د افغانستان د وسنی د نظامي د تعلیم او تحصیلي نظام به چې خودون کې او د پوهې د صنعت د ټول امان الله خان دا امان الله خان خپل د محمود طرزي چې د افغانستان او بل خصوص د شرقي هیوادونو یو مهم او روشن فکرانو څخه یو هغه کسانو څخه چې دقیقا شرقي راوي خدو کسانو شاګرد ده دقیقا د محمود طرزي کشیر موږ تاسو ګورو چې کله جریده خپروله په ټوله شبقاری هند کې استعمار چا مات کو خو د همدغوی افکارو د همدغوی مبارزې وي د همدغوی کارونه وه چې هغوی لیکل او خلکو ته یې فکرونه ورکول خلکو ته یې د استعمار پر ضد د مبارزې هم د په علمي شکل هم په فکري شکل او هم په نظامي شکل خلک ټول استعمار یې مات کړ. او محمود طرزي د چا شاګرد ده؟ محمود طرزي د سید جمال الدین افغان چې دا دقیقا نابغه شاګرد ورته وایي په ټول نړۍ کې نن د سید جمال الدین افغان آثار مطالعه کوي خلک یعنی هغه فکر چې تقریبا د سلو نه کالونو مخکې دوی دا فکر درلود اوس په نوره نړۍ کې په اروپایي نړۍ کې خلک اوس په دغه فکرونو باندې ځان خبري او دغه فکرونه اوس ورته جذابیت لري. یعنی سید جمال الدین افغان نه تنها یوازې د شرق هیوادونو د اسلامي هیوادونو بلکې په ټول نړۍ کې دقیقا ډېر مثبت تغیرات راوستي. نو دغه کسان چې موږ تاسو مطالعه کوو دا دقیقا هغه کسانو چې د هیواد او د خلکو د ټولنې په طرف خل نو هیڅکله موږ تاسو باید په دې شکل او د مطالعې پرته یو چا باندې باید پور نه لګوو یو چا ته باید موږ تاسو ته خبرې ونه کړو بلکې د هر یو شخص چې لکه امان الله خان ده که محمود طرزي ده که سید جمال الدین افغان ده دومره کار چې دوی کړی او دومره زحمت چې دوی ویستی دومره ټولنې کې او په مسلمانانو کې راوستی فکر نه کوم چې دا به په اسلامي نړۍ کې ډېر کم داسې کسان خو خصوصا
اوسنی نظامونه کې ډیر کم نظامونه دي چې استغراق
دي ډیر مننه کور موادان لتاسو ټولو قدرمنو چې باس کې مور سره ګډون وکړو هر یو استاد جاوید مومند بلال عمر او د خزو د حقونو فعالې میرمن ماریا تو تخیل چې مو سره مو بحث وکړو د موضوع مور سره وشار بل کور موادان تر بل خبرونه خېچاري
تھا میرا پیدا